20 روز بالاتر 25 روز الا 30 روز میشه که باران اینجا نباره، در خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هست امسال دیگه.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو سهارنی خبري مجلې ته خره غلاست ویم. پهل په خبرونو کو د جرمني د کورونې چارو وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو په سر له طالبانو سره مستقیمي خبرې کوي. الکساندر دوبرین د یک شنبې پر ورځ د جرمني بیل ورځپاڼې ته دا خبره وکړه. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورټ باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپلې بمباری ودروي څو د حماس لخوا یرغمل کسان خوشي شي. هغه له سی بی اس شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې ویلي په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. هغه د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کول لومړی ګام وباله. په داسې حال کې چې په راتلونکو پړاوو کې څه پېښېږي جزئیات به ورسته معلوم شي. خغلی روبیو د هم ویلی حماس د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا وړاندیز شوی پلان او د یرغمل کسانو د خوشی کولو چوکاټ سره په معاصره توګه موافقه کړې او د هغې د پلي کولو لپاره د ترتیباتو په اړه د پریکړې لپاره غونډې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په ښارونو کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تېره ورځ په خپله اکسپانه لیکلي ډیری افغان راستنېدونکي په ښارونو کې میشتېږي. یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال دا هم وایي چې که څه هم دوی په پلازمېنه کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر سپتمبر پایه پورې 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درېیمه شلووره لوبه هم وبایلوده. کپتان راشد خان ومنله چې ټیم یې ښه لوبه ونه کړه او له اول سره یې په توپ وهنه، بالینګ او ډګر ساتنه کې تېروتنې وکړې. دا لوبه په شارجه کې وشوه چېرته چې افغان لوبډلې په اول بیټنګ سره 133 منډې وکړې. بنګلادیشي لوبغاړي په 3 اوورونو کې هدف ته ورسېدل. د دې سره بنګلادیش 3-0 له افغانستان د شلووریزو لوبو سریز وګاټه. تا به د افغان لوبډله له بنګلادیش سره درې ورځنۍ لوبې هم وکړي چې په هغه ټیم کې به حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډله مشر وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د جرمني د حکومت استازي کابل ته تللی او د مجرمو کډوالو د اخراج په سر له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي په ښارو کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. یو شمېر کډوال هم وایي که څه هم کابل کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند نفره تیم کار پیدا نمیشه.
د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې سیمې د زیتون د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي.
غوښتنه دا څومره دا زیتون ونې چې دي دا اپل دي، دی پل دي، ان تر صبرې پر دي، نو دا سونه سترغلان پر دا حدود تور د زیتون ونه دا تر پلوخېلو پر دا کچې ته پیوند شي کنه حکومت به دا ولاس دا حکومت لوی غاټه دي.
در دیشی بی د آزادی رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د جرمني د کورونې چارو وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو په سر له طالبانو سره مستقیمي خبرې کوي. الکساندر دوبرین د یک شنبې پر ورځ د جرمني بیل ورځپاڼې ته دا خبره وکړه. هغه ویلی افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د جرمني د کورونا چارو وزارت تایید کړي چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړي. د جرمني خبری اجانس ډی پی ای د یاد وزارت یوې ویاندې په حواله هم لیکلي چې د دوی استازیو تیره چهارشنبه او دا اونۍ له طالب چارواکو سره په دې بحث کړی چې باید افغانستان ته د افغان مجرمینو د استولو لپاره منظم پروازونه ترسره شي. هغې دا خبرې تخنیکي بللې دي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او مخکې له دې د قطر او ازبکستان په واسطه له طالبانو سره اړیکې نیولې. دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لږ تر لږه دوه واره لسګونه هغه افغانان چې په جرمونو تورن و وایستل او افغانستان ته په ځانګړو چارټر پروازونو کې ولیګل. جرمني په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې تیره جولای د طالبانو د دوو استازیو باورلیکونه ومنل او هغوی ته اجازه ورکړه چې په برلین کې د افغانستان په سفارت او د بن په قونسلګرۍ کې کار وکړي. د جرمني د حکومت ویاند سټیفان کورنیلس تیره جمعه وضاحت ورکړ چې دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي څو په جرمني کې د محکوم شو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د راپورونو په اساس د طالبانو استازي جرمني ته رسیدلي او خپل کارونه یې له تېرې دوشنبې پیل کړي. د دغه اقدام په غبرګون په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ ډیپلوماټانو تیرونې ډله ییزه استعفا وکړه او د قونسلګرۍ دروازه یې وتړله. جرمني د شاوخوا څلور نیمو لکو افغانانو کوربه ده. په دې کې هغه افغانان هم شاملېږي چې د جرمني تابعیت اخیستې خو لویه برخه یې پناه غوښتونکي دي چې د اکثرو دوسیې د لنډمهالې او دایمي استوګنې لپاره منل شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په ښارو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي ډیری افغان راستنیدونکي په ښارونو کې میشتېږي. یو شمېر راستنیدونکي هم وایي که څه هم دوی په پلازمېنه کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ښارونو کې د افغان راستنیدونکو کډوالو لویه کچه میشتېدل په عامه خدمتونو او ښاري زیربناوو باندې فشار راوستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه تازه بیان کې لیکلي چې ډیری افغان راستنیدونکي هیواد ته له ننوتلو وروسته په ښاري سیمو کې میشتېږي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې اداره وایي چې دا بهیر د ښاري ودې پر چټکتیا د فشار او د کمزوري خدماتو لامل ګرځي. یو ان هابیټات له خپلو ټولو شریکانو غوښتي چې په مهمو زیربنایي او اساسي خدمتونو برخه کې پانګونه وکړي تر څو د افغانستان ښارونه په دوامداره توګه جوړ او وده وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د یادونې ده چې د کور کارموندنې او روغتیایي او تعلیمي خدمتونو ته د لاسرسي ستونزې هم د راستنیدونکو پر وړاندې لویې ننګونې ګڼل کیږي. یو افغان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او اوس د کابل په یوه سیمه کې ژوند کوي نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
یک مومیشه که از پاکستان آمدیم به کابل بازار چند برفتیم کار پیدا نمیشه.
یو میشت کیگی چه لپاکستان رستان شویو چو زلی خار تا تلیلیو خو کارنشو مندلی موگ دی خوالو لسخت که مخصر مخامخیو دی او بستونزی هم لرو زمان جوان دیر ستونز مندی وقتنا مداده چه دی طالبان حکومت یا مؤسسو لوری دی مخصر مرست وشی پر خوړو سربیره موږ ته د کار کولو زمینه هم برابره شي ځکه موږ ډېرې ستونزې لرو.
د ښاري چارو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې که د راستنیدونکو د مخ په زیاتېدونکو ښاري نفوس د مدیریت او د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي پلانونه ونه نیول سي د کورونو کمښت په عامه خدمتونو فشار د لوی ناورین لامل وګرځي. د ملي پراختیايي شرکت د ساختماني څانګې د پلان جوړونې او انجینرۍ پخوانی مشر او د افغانستان د ښاري پلان جوړونې او انجینرۍ ټولنې غړي خالده توکلی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د دې ستونزو د کمولو لپاره په زیربناوو او اساسي خدمتونو برخه کې پانګونې ته اړتیا ده.
سرمایه گذاری در زیربناها مثل مسکن، آب آشامیدنی، فاضلاب
د زیربنایي سکتورونه لکه کور جوړونې، د څښاک اوبو، ناپاک اوبو او سرک جوړولو کې پانګونه د ښارونو لپاره خورا مهمه، بنسټیزه او اړینه دي. ترسو دوامدار پاتشی او راستانیدون که وکرشی آرام جواند تجربه کری.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیر کال په سوال میاس کې وویل چې افغانستان په داسې حال کې چې نفوس یې په چټکۍ مخ په زیاتېدو دی، د لوړې کچې بیکارۍ، ښاري کېدو، د سرچینو کمښت او د خدماتو لپاره د تقاضا زیاتوالي سره مخ دی. وړاندې ځینو کارپوهانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښاري کېدو د مدیریت لپاره د نړیوال ملاتړ او پلان پرته به د افغانستان په ښاري سیمو کې د بېوزلۍ او ټولنیزې بې ثباتۍ د زیاتوالي خطر زیات سي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له همدې ازادي راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دغه هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي هغه که د هیواد دننه وي یا بهر اغیزمن رول ولوبوي. ریچارډ بینټ د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو ملي کانفرنس په نوم یوې ناستې ته په انلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم په رامنځته کېدو هم ټینګار کړی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې سولې، ډیموکراسۍ او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول یې په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر 4مه د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دې هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي حقه که د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
ښځې، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوس مهال جلا وطنه دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقونو بحث او پریکړې په ټولو برخو کې یو شان واوسي او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکولو او مسؤلیت منلو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړتیا ټینګار وکړ او ویل معافیت هغه مهال رامنځته کېږي کله چې ناسم عملونه بې سزا پاتې شي، کوم چې په خبره یې د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر 4مه په جرمني کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو استازو او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او انلاین بڼه ګډون کړو. د دې ناستې د جوړونکو په وینا د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف دی چې د افغانستان دننه او بهر د سیاسي، مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو له لوري د سولې، ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریځ د رامنځته کولو په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني دې ناستې ته په وینا کې وویل
د دې ناستې هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دي، بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلاتفارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د خوځو د حقوقو فعالې او د دیناسي وی ګډونوالي ناظمه نوین مومند ازادي راډیو ته ویل د غډول ناستې د افغان خوځو او جنونو د غږ او د دولت لپاره خدریس کیدای شي.
اتقسم پروګراما
د غډول ناستې خوځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبري وکړي. کڅام له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکن ده چې خپل غږ پورته کړي، مګر موږ دلته چې په بهرني هیوادونو کې ژوند کوو او د خپل خلکو لمن سره اړتیا غواړو د غډول ناستې لاله د دوی حق او ستونزې تر نړۍ ورسوو.
د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړه لیک په افغانستان کې په دوامدار سولې او ولسواکۍ ملي والی د وګړو یو شان مشارکت، د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو په ساتنه او په دې هیواد کې په متوازن بهرني سیاست ټینګار شوی. د ناستې ګډونوالو د غراز له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسي بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینې برابرولو ډډه وکړي. د غراز د یوې هر اړخیز او ټول شموله سولې ملاتړي اوسي او د بشري حقونو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملي اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناستې او کنفرانسونه د دوی په چارو هیڅ اغېز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي، خو دغه ادعاوي د افغان سیاسي ګوندونو له لوري رد شوي دي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع که د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 8 تر 10 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د خونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان خونکو ویلي له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. د دوی لړلې د یو شمیر دولتي ښوونځیو خزینه خونکو ازادي راډیو ته وویل له دندو ګوښه شوي او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خونکي هم شکایت کوي چې معاشونه ډیر کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کوي. د زده کړو د برخي کارپوهان په ټولنه کې د خونکو مهم رول ته په پام له دوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په اړه ټینګار کوي. د اکتوبر 15 پرون د خونکو نړیواله ورځ وه. جزئیات په دغه رپورت کې.
تاسوب سیری د خفغان زیری
په کونړ کې د دولتي خوندزي خون کې د چوي لته نګدي یو کل رئیس د طالبانو د حکومت له لوري لدان دي لري او اوس په کور ناست ده. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار په هندون له تعلیم او تربیه په هندي څخه د لیسانس په کچه فارغه او په خوندزي کې د خون کې پټوګه د 3 کلونو رئیس تدریس کاوه، خو د دې خون کې خبره اوس په برخې کده. د خون کې وایي چې اوس په کورنۍ کې یوازې خسر دند لري او هغه هم خون کې دی چې د هغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حلیږي. بل خو د کابل د دشتبرچی سیمې وی اوسیدونکو او د یو خصوصي خونځي ایوي خزینه خون کې هم وویل چې مخکې په یو دولتي خونځي کې خون کې و چې له هغه ځایه ګوخه او اوس په یو خصوصي خونځي کې لشپګم ټولګي ښکته زده کوونکو ته تدریس کوي. خدا وایي چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
ستونزې مو زښته زیاتېږي، خصوصا موږ ښځو ته چې ټولګي ته د راتګ لپاره ډېر قیود اتېږي. دولتي ښوونځیو کې اکثریت ښځینه استادان نه لري او پر ځای یې نوي کسان ګمارل کېږي.
په ورته وخت کې یو شمېر نارینه ښوونکي هم وایي بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزه ده، مثال چې د خون کې ماش کم دی، هغه عمره دغه نشي کولی، د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولی. تر ټولو لویه ستونزه دا ده، بعضې ستونزې موجودې دي. اوس مثال داسې ښوونکي دي چې د کرۍ په کور کې اوسي، هغه عمره ماش کم د دولت د خوانه ورکول کېږي، په هغې ضرورتونه نه پوره کېږي. ما خپل ځاني 2200 افغانۍ ماش دی، 2200 افغانۍ باندې چې دی زموږ د کورنۍ د عمره ضرورت څومره ضرورتونه چې دي، هغه عمره خو نه پوره کېږي. ورباندې
د زده کړو د برخې کار په هم په ټولنه کې د ښوونکو مهم رول ته په کتو له دوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په هواري ټینګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
معلم او ښوونکي په ټولنه کې ډېر مهم دنده ترسره کوي. هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونه روزي. دغه ښوونه ښوونځي او مکتب ده چې دغه ځای نه د هېواد د پرمختګ، ترقۍ، سوکالۍ بنسټ او تهداب ایښودل کېږي. او د افغانستان معلمین په ډېرو شخصو شرایطو کې د وظیفه ترسره کوي. یو خو د اقتصادي ناخوالې، ټولنیز ناخوالې، مشکلات، ډېر معلمین په محرومیتونو کې، بېوزلۍ کې ژوند کوي. پکار دا ده چې هغوی اقتصادي حالت ښه شي، معاشي حالت ښه شي، ورته ښه معاش مقرر شي، تر څو هغه وکولی شي په آرام ذهن ټول توان سره د نوي نسلونو د روزنې لپاره کار وکړي.
هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شویو ښوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 14مه یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوي او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به یې زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هیواد کې د سته ښوونکو شمېر 2015 یاد کړی و. اکتوبر 5مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 5مه د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل سوه. د دې ورځې لنمانځنې هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې لنمانځل هم منع کړي دي. د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و. پکې راغلي وه چې د ښوونکي د ورځې په شمول د هغو ورځو لنمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نوی راغلی او د غیر مسلمانو ایجاد وی د داشان ورځو منزل د یاد وزارت لخوا منسوی دي. د طالبانو حکومت کې وی سرچینې هغه مهال د دې مکتوب کاروالی ازادي راډیو ته تایید کړی و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درېمه نیټه منزل کېدله، خو د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې منزل د میزان 13مې نیټې ته ولېږدول شو.
دا نوی تفریحي خبرونه لا ازادي راديو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسي سندرو او دود او دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
ور به خوست د خوست د باکو لسوالی اوسیدونکو د دې سیمې د زیتون د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي یا د سیمې د زیتونو پریمانه طبي ونې لري خو دا چې شنډې دي نو دوی ته ورڅخه څه ګټه په لاس نه ورځي. بل لور ته کرنې ریاست چارواکي وایي دا اړتیا اړوند وزارت سره شریکه کړي او د هغوی مسلکي کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه پیل کړي. جزئیات نجیب الله لو خیل اورو.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکو وای سیمه د طبيعي زیتونو پریمانه ونی لري خدا چې پیوان ندی نو غیر مسمیر پاتې شوی او لسیوري پرته ورڅخه نور کار نه شاخصتلای. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندی، خو تر اوسه نه سیموالو نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسسات ورته پام کړی. د یاد سیمه یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابا کرخیل مشاد رادیو ته ویل
دا غورو کې دا سمره خزا زیتون ونی چې دی دا اپل دی دپل دی ان تر صبرې پر دی نو دا سیونه سترغلانګ پر دا خود تور دی زیتون ونه دا تر پلوخیلو پر دا کچې ته پیوند شي کنه حکومت به دا ولاس دا حکومت لوی غاټه وی نو حکومت نمو غوښتنه دا چې د دې پوره مو ته مؤسسې ورولګي او د خپل په دا کې خپل رول ولوبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبيعي زیتون ونه پوخلي، خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلی او به حاصله دي. یو بل ځای اوسیدونکي حبیب الله وویل
دا زیتون هڅه بدونار شي دا ډیر ښه حاصل ورکي، ځکه موږ ډیر خوان لرو دا زیتون لرو به زیات دی کله بدونار شي دا ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وهل شوي، خو د باک اوسیدونکي وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد رازق وویل
عموم کې ځنګل وهنې یو ډېره مخنیوی شوی دی، ځکه چې د کومې صحې وروستو سکس دوالداره کنته نه وي دا اوس څو کاله کېږي چې د
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غرییزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري، خو بیا د پیوند کولو د ځنډ له امله د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاري پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې دغه غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي، خو کله مو بیا د ساغه باز صحو کې نتیجه ورکړه مول له وزارت سره موضوع شریک کړه وزارت هدایت مو ته دا وسی په دې باندې پوره تحقیقات نه دي سوی او کار سکیږي باید یو تحقیق وسی له تحقیق وروسته که بیا مصرف وسي یا مصرف هم په ځای نه وي نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده که موږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ سي نو دې ته بالکل موږ پروګرام لرو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوز د صبری او سازی میدان او باک ولسوالی په ګډون د دې ولایت په غرایزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتونو طبیعي ونې دي او د کتونکو په وینا که چیرې پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې
او د ډیجیټالي اسارو پیسو مینوالو ته هم باید ووایو چې ښایي د بیټکوین یا د ډیجیټل اسار نوم موریدلی وي خو له به یې څومره خبرې است. د دې اسارو ارزښت یو نوی ریکارد ټینګ کړی دا چې څه دی په اړه یې له نوریاس نوری اورو.
د لومړي ځل لپاره د بیټکوین بیه له $125,000 واوښته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل اسار کریپټو کرنسي د یکشنبې په سهار د بیت سټمپ د راکړې ورکړې په پلاتفورم کې تر $125,000 پورې پورته شوه. وروسته یې بیه یو څه راکمه شوه او نږدې $125,000 ته ورسېده. د ډیجیټال په تر ټولو د لوړې بیه په دغو اثارو کې څوک پانګونه کوي؟ ویل کېږي لوی پانګوال د بیټکوین د پیر او پلور کاروبار کوي. کارپوهان د بیټکوین د دې نوې لوړې بیه څو دلایل په ګوته کوي. له یوې خوا د پانګې اچونې لوی بنسټونه اوس خپلې پیسې په بیټکوین کې اچوي، که څه هم ځینې پخواني پانګوال بیا خپل بیټکوینونه پلوري او ګټه ترې اخلي. د جرمني خبري آژانس د راپور له مخې د بیټکوین د بیې د لوړېدو یو بل لامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکمه کړي. داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیټکوین ته مخه کوي. بدیلې پانګې لکه بیټکوین او همدارنګه طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تېره بیا چې فدرالي حکومتي چارې ځنډول شوي ګټه پورته کوي. یو شمېر شنونکي د بیټکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وایي. له 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیټکوین یو څه ارزښت بایللی و، له 2013 کال راهیسې په څه باندې یوه لسیزه کې لیدل شوي چې هر کال په دې میاشت کې د بیټکوین بیه پورته شوې او همدا یله ده چې د بیټکوین مینوال هغې ته د اکتوبر میاشت هم وایي. د کوین مارکیټ کپ د راپور له مخې د بیټکوین د دې وروستۍ بیې په پورته کېدو سره د دې ډیجیټل اثارو د بازار ارزښت شاوخوا $2.5 trillion ته رسېدلی. په دې توګه بیټکوین لا هم د ډیجیټل اثارو په بازار کې چې ارزښت یې نږدې $4.3 trillion اټکل کېږي د پام وړ ونډه لري.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکه هله احترامات دی ازادي رادو محترمو کارکونکو ته دی ازادي رادو اوریدونکو اولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریک کړم او یو غوښتنه هم د طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي جناکانو او تقریبا د ژوند چې دولس دیالس سوالس میلیونو پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشکولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. په کې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي، او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مناسب چاپېریال برابر کړه، ځکه د واک په نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او پوهنتنان د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوټولو سبب بسي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک پولي هم د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم نن د آزادی رادیو له یو داسې میلمه سره خبرې کوم چې اصلي مسلک طب دی، خو د دې ترڅنګ سوداګري کړې او بلاخره سیاست ته مخه کړې ده. ډاکټر آصف صدیقی یادوم چې ممکن تاسو یې مرکې د آزادی رادیو په شمول له ډیرو رسنیو اوریدلې وي. شاغلی صدیقی له جمهوري نظام تر پای ته رسیدو پورې د مشرانو جرګې مرستیالو، له هغه څخه مې له جوړ په خیر ویلو وروسته وغوښتل چې د خپل ژوند او زده کړو د لومړنیو کلونو په اړه راته ووایي.
د دولوی بهونکې د الله په نامه جناب سرما صاحب تاسو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. د لوګر ولایت اوسیدونکي د محمد اغې ولسوالۍ او دهنو چې دهنو یې مونږ کلی ده، وخجان بازار چې اکثرا ډېر مشهور ده، نو دهنو کلی پورې لرو جناب سروا صاحب. نو زه چې کله درې کلن وم، البته مونږ خپل پلار لاسته ورکړ، زما پلار استاد و، الله تعالی دې وبخښي، د روسانه په وخت کې لکه څنګه چې مونږ افغانان اکثرا خپل ځان لاسته ورکړ، مونږ هم خپل پلار لاسته ورکړ. متاسفانه چې یو ډېر بد خاطره ده، دا ده چې تر اوسه پورې هغه ایمان نه یادېږي چې د خپل پلار ولې درې کلن خو ډېر وړوکی ماشوم وینو. نو بیا دغه نه وروسته مونږ مهاجر سلو، لاړو پاکستان ته. هلته غربت او مشکلات، مهاجرت ژوند، ترخه ژوند دی، هلته هم تره تېرې کړې. او همالته مونږ مور و ما مشر ورو، البته ایمان هغه وخت کې داسې لس یولس کلن بو، خوشبختانه چې دغه په همکاري و د مور په همکاري مونږ وکولی چې تعلیم وکړو. ما ابتدایا او ثانوي لیسې پورې پاکستان کې مکتب میالته خلاص کړ. دغه نه وروسته کله چې د پاکستان نه د مکتب، البته افغاني مکتب خو پاکستان مهاجرت ژوند وروم، دغه ځنه چې کله زه فارغ شوم بیا کابل پوهنتون ته راغلم. هلته بیا د کانکور لا امتحان نه وروسته بیا طب فاکولټی ته چې معالجي طب و هلته کامیاب شوم.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپله له طب سره علاقه وه کنه تصادف لمخې؟
په حقیقت کې زما علاقه مندي انجینری سره وو زیات، ولر لپاره چې په دې ساينسي مزامینو کې بیا خاص هم په ریاضي کې، البته یو اندازه خو ما علاقه مندي انجینری د زخته ډیر زیات وو. نو کله چې د نورم سنفیان به مو اول به طب انتخاب کړ، دویم انجینری بیا کول، تا کولای چې مثلا طب نه ځان انجینری ته بدل کړي، خو د انجینری نه طب ته بیا مشکل دی. ولر لپاره نمبر به اول طب وي بیا دویم انجینری وو. نو دلتا مین گام سنفیان چو بیا غوی انتخاب ک تب مو جزا زب تم انتخاب کم خو کله چې زت تب ته کامیاب شم جناب سرواز مالا قاندیر قالا قماندیر اختانه او چنا ما غوخته چې برته زان انجینری ته بدل کم نو یما مور ډیر زیات علاقه مندی د لوچ زبا ډاکټر سم نو زه چې مور می چې خبر سو ډیر زیات خوشحال سو هغه مالا پر ډیر خیا د ژوند یو خولی زیری وی نو مور راته وی چې ګوره پام کوه چې دا کارونه کې چې زه خپه کیږم نو ته باید ډاکټر سی او دې په څنګه کې مونږ یو بل ما زوی می او غم ډیر تشویق کړم چې فی الحال اوس مهاجر د ټول ماته مهاجر یو نو زیات مور ته شکر مې راته وی چې ته به خامخا طب وای هماغه و چې د مور د تشویق نه بیا هماغه ما چې سمه ده زه به اوس د طب زه انتخاب کړی مې ده زه به اوس همدغه هغه ادامه به ورته ورکړم جناب سرما ډیر غربت جوان سره تیر کړی او زما مشوره ده ټول ځوانانو ته دا ده چې په افغانستان کې اوس ډیر بد مشکلات زخته ډیر دي دا مونږ لپاره بهانه نسي کېدی چې مونږ دا ووایو چې ولا اقتصادي مشکلات تر وطن کې زخته ډیر مشکلات دي تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې په پاکستان کې چې کله مونږ مهاجر وو په مهاجرت کې ډیر سخت ژوند مو سره درلود مګر بیا هدف مې دې کې دا ده چې دا ځوانانو لپاره دا مشوره ده لپاره زه ورکوم چې دا ونه وایي چې مونږ لپاره فرصت نشته تاسو اوس وګورئ چې اکثرا سیاسی رهبران سرمایه داران د ډیر غریب کورنۍ نه بیا هغوی هغه وتلی ده یعنی هدف مودی کې دا ده چې ځوانان باید تشویق سي دا ونه وایي اکثرا د سرمایه دار زوی اکثرا زه دا وایم چې سرمایه دار زوی هغه چندان درس نه وایي غریب زوی همیشه ښه درس وایي بینان ما ولس ته غوښتنې مې د ځوانانو دا ده چې تاسو خپل مورال لاسه مه ورکوئ دا وخت هم تیریږي یعنی زه خپل دغه یو مثال یم دا اکثرا زه په اکثرا برنامو کې یو نیم دوستان ماته وایي چې دغه ډیر ترخه ژوند چې تا تیر کړی دغه اکثرا مه یادوئ دغه شخصیت لپاره کیدای سي چندان مناسب نه وي نو زه وایم چې نه زه باید داسې ووایم چې زه یو الګو اوسم ځوانانو ته افغانانو لپاره چې باید همیشه دوی داسې فکر وکړي چې هر څوک چې خپل هدف ته رسېدلی یا تحصیل کړی یا موقف ته رسېدلی یا په سیاست یا په تجارت کې ډیر سخت ژوند سره تیر کړی یمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره څومره سختیانې تیرې کړې او دې په څنګ کې اصحاب کرام او دې په څنګ کې نور تجاران او نور مشران نو غوښتنه مو دا ده چې باید مونږ لاسه ورنه کړو وسیله بیا خاصتا خپل خویندې چې په افغانستان کې ډیر بد حالات کې هغوی قرار لري چې په ځان بیا رقم باید په درس کې ځان مصروف کړي ورونه مو غوښتنه دا ده چې د خپل خویندې په څنګ کې ودرېږي دا هغه ورځ ده چې خویندې ورونه سره یو بل ته لاس ورکړي دا وطن دا ځوانان د افغانستان سرمایه ده دا خامخا وطن یو ورځ جوړېدونکې ده او دا مونږ چې هغه وخت کې وطن مو درلود پاکستان کې مهاجر وو ډېر بد ورځې مو سره تیرې کړې قالین بافي به ما کوله جناب سروان صاحب یعنی مکتب به مې ویله د وخت هم نه وروسته به مې قالین بافي کوله
ډاکټر صاحب تاسو درس تر څنګ مو غالۍ وبدلې
سهار وختي به زه پاسېدم قالین بافي به مې کوله مکتب ته به چې تلم قالین بافي مکتب ته به چې تلم هملته د تفریح په وخت کې یا کوم ساعت به چې خالي وو هغه وخت کې ما به کوشش کوم چې خپل هغه درس مکمل کړم دغه نه وروسته جناب سروان صاحب چې بېرته راتلم تر ماښامو پورې ما به دا قالین وبدل بیا دغه نه وروسته بیا دې کړه چې جمعه ته به تلو هلته د تفسیر دوره د شان به وو او د دې په څنګ کې مونږ ما د شپې یوولس دولس دوه بجې پورې یو بجې پورې جمعه کې نور هم صنفیانو درس به مو ویله بیا ما هم صنفیانو هغوی سره ما به ریاضي کار کوله زه په ریاضي کې لږ ښه وم
چېرته د مهاجرت موده په کوم ځای کې تېره کړه
جناب سروا صاحب مونږ مهاجرت کې اول زه چې لاړو زاخیل کم چې ورته ویل کېده اکثرا مونږ یو وخت پورې هلته وو هلته چې کله سیلاب راغی بیا دغه نه وروسته مهاجر سره لاړو شمشتو کم ته شپږم صنف نه پورې دولسم صنف پورې شمشتو کم کې هلته اوسېدو حضرت قیس بن سعد یو لیسه وو هغه کې هم درس ویله
ډاکټر صاحب که اوس بېرته راشو ستاسو د طب ته نو طب هم بیا خلاصم کو بیا مو طب کې کار هم پیل کو کنه
بله جناب سروان صاحب کله چې د طب نه زه په دیارلس سوه سیزده شتاد هفت چې ورته و سیزده شتاد هفت کې زه فارغ شوم یعنی دوه زره اووم کال کې زه د طب د فاکولټې نه زه فارغ شوم دغه نه زه چې فارغ شوم نو د کابل د طب نه البته بیا دغه نه وروسته بیا هغه پوهنتون طبي کابل چې ورته وایي نو کله چې دغه نه فارغ شوم بیا پنځه کاله کې مې خپل مسلک کې کار وکړه بیا دغه مسلک نه وروسته جناب سروان صاحب د خپل تجارت به مې کوله د فاکولټي په دوران کې ما شخصي کاروبار هم لګ لکوله.
څه کاروبار؟
دا جناب سرما صاحب په هغه وخت کې افغانستان وضعیت اقتصادي حالت هم خو بیا خارجان په افغانستان کو لکه څنګه چې نور افغانان هم کې مصروف وو، دا ساختماني او لوجستیکي شرکتونه هم دغه کې یو څه موږ دغه شرکت جوړ کړی په هغه کې زه مغرور مې وو، هغه کې سره مصروف وو. بیا ښه اقتصادي حالت مو ډېر ښه شو. بیا کله چې ډاکټر سوم په هغه وخت کې ملا اقتصاد ملا پیاوړی شوې او ښه ژوند مو سره درلود، هم زه مسلک کې مې کار کوو، دغه نه وروسته به خپل هغه شخصي بزنس کې به زه مصروف وم، یعنی بزنس په نامه ساختماني شرکت باندې درلود. دغه نه وروسته بیا وروسته چې څو دا د موبایلونو بزنس به هم شروع کړ، دا دې په څنګ کې دا ترانسپورتي کارونه کې مصروف وو. یعنی هدف دا ده چې ماشاءالله ژوند درلودو. دا مې لپاره
بله. بیا یو بل ډاکټر صاحب، بیا تاسو سیاست ته مخه کړه، مشورا ته لاړی، ولې څنګه زه پیدا شو، څنګه مو خپل مسلک او خپل لارې څنګه داسې بدل کړی؟
جناب سرور صاحب، دغه یو څو وطنداران مکله چې ماته راتله، ماته وی چې ته باید دا خده چې خپل مسلک کې خدمت کوي که وکولای شي توانی ظرفیت کتاب وجود کې لیدل کېږي مو وینو، نه که چیرې وکولای شي چې لا پسې خدمت وکړي وطن ته ولسته، نو راځه سیاست راځه. در لپاره اکثرا تعلیم یافته قشر پکې کم ده، او بیا خاصه نیم دو ولایت نه اکثرا خلک د ملي شورا، البته یو تعداد نه خلک چندان راضی نو. نو د تعلیم په مورد باندې مو اکثرا متخو تعلیم یافته په نه تعداد تعلیم یافته کم وو بدبختانه، خو نیز وطن و نو مشکل سړی سو وای. خو په هر حالت مونږ ټول ته احترام لرو، همدا و چې بیا مونږ تشویق لولو بیا راغلو سیاست ته، او د دې په څنګ کې د دې خلکو مشکلات جنجالونه چې هغوی درلود ما زه خپله هم کې زورېدم، او دوستان دغه ټکو ته زخته اشاره درلود چې باید چې حداقل یو څه اصلاحات رامنځته سي. بیا په لوګر کې مونږ په پوهنتون نه درلود، حتی محصلین به هم سره کېناستو شکایتونه به یې کول، داسې یو مشر نشته چې په مونږ وطن کې دغه دو سرکار مونږ نه لرو. تا د برق مشکل لا، د لوګر د پوهنتون مشکل لا، د دې په څنګ کې هغه اساسي مشکل ته چې باید رسیدګي وکولی شي هغه مشکل نه. د دې په څنګ کې مونږ یو شفانه په نوم د کنجاک نایب امین الله خان ورته وایي چې هغه نیمګړی کار پاتې وو، او د دې په څنګ کې د مساینک موضوع وو. یعنی هغه مشکلات دغه سي وړې وړې خبرې وي، یعنی غټ مشکلات حداقل دا و چې رسیدګي چندان ورته نه کیږي، یا کیږي تاره نه تک تیبیگی یا گوش روا بستنگی دا با موضوع دستنگی. بلاخره هم دا و چه مونگی تشویق لولو چه راغلو سیاست تا، پس سیاست که چکل راغلات تا بیا خوشبختانه دا لوگر دولستنم من نا دوغان و روست بیا دا بلستان دا طول ولستنم، پتا مانا چه از تا طول سناتوران اکثرن بیا ما تا سرور پینزی کالات دا سنام آوین سو مل تا، او د ټول سناتور سایمان چې مونږ مونږ ته رای را کړی دغونه زمانه نه کوم، هغه د ټول افغانستان پر نمایندګي، د هر ولایت پر نمایندګي، دغه نه وروسته زه ټول افغانستان پورې زه مربوط وم. نو دی نه یوازې خپل وطن لوګر ته، بلکې ټول افغانستان ته مو اکثرا مجلس به مو درلود، وزیران به مو غوښته د ټول ولایت په څنګ د ولایت د افغانستان د ستونزو لپاره هغه اعظمي مشکلات چې مونږ په خپله مخکې لیدلی وو، کوم توقع چې ولس یې مونږ درلود، تر یو اندازې پورې مونږ کوو کولی شو چې خپل رسدګي وکړو. مثلا جناب سروان صاحب د لوګر پوهنتون چې کله زه چې موقف ته ورسېدم، تاسې باور وکړئ چې موږ عزیزان دوستان نه غوښته چې پوهنتون جوړ سي، هغه په ملي شورا کې وو، هغوی د مځکې په سر معاملې کړې وو. ما وکولی شو چې هغه پوهنتون ډبر هلته کېږدو، بالاخره هغه موافق سرو، هغه شفخانه چې نایب امین الله خان شفخانه چې ورته ویل، شفخانه کنجک چې هغه نیمګړې پاتې وو، د پاکستان سفیر ما وغوښته چې تا پاکستان باید هغه پروژه تمویل دغه پاکستان پورې درلود، د ساتامي وزیر هغه هم تعقیب کړی. دې په څنګ کې د مس عینک مورد باندې ما پخپله وزیر معدن وغوښته سوزرې، د چین سفیر مې سوزرې وغوښته چې په ده باندې باید کار وسي، زه پخپله ولاړم مس عینک خواته. مګر متاسفانه چې اوس سیاسي ملحوظات و، دې په څنګ کې امنیتي مشکلات و، دغه په مشکلاتو کې بیا یو څه خنډ موجود و. د لوګر د دو سرکس موضوع چې یو ډېر مهم موضوع پروژه بیا موجود وم، اگر نه تطبیق کېده مزه دلوګر د برق موضوع دغه خلک چې کورونه هغه وسونه میګي.
ډاکټر صاحب، دا پروژه ستاسو د وی آل د سپېغ وخت کې پیسې ډېرې وي، یو خو امنیت تاسیات کو، نور څه مشکلات ولې خندونه ول دا پروژه ولې نه تطبیق کېده؟
جناب سروان صاحب، یعنی تاسو باور وکړئ چې د خندونو په څنګ کې زه اکثرا دا وایم اکثرا د ملګرو ته وایم چې دا نظام هم کله کله سقوط کیږي یو د فکتورونو نه کیدای سي چې موږ هم پکې واوسو. هغه دا ده چې ډېر ښه پکې وي ښه دا یعنی موږ مثبت پوینټ هم سړی وګوري منفي پوینټ هم سړی وګوري باید سړی هغه اعتراف وکړي. یعنی مثبت پوینټونه دا وو چې نجونې مکتبونه به وو تعلیم وو درس وو ډیموکراسي وو ازادي بیان وو انتخابات وو او د دې په څنګ کې خنډونه هم بیا همدغه مشرانو البته یو نیم مشران موږ یاد یادوم یو نیم مشرانو پورې اړه درلود. مثلا زه د لوګر یاد کوم تاسو ته کله چې تاسو مثلا د لوګر د سرکه شرکت چې د سرک چې کله څوک نیولې وو کوم شرکت چې وو ما ته خپل هغه سړی راغی کمپنی والا راغی چې فلانکی یم د لوګر وکیل وو البته ما ته نه غواړم چې هلته نوم یاد کړم نو خدای دې وکړي چې هغه دا واوري او ځان وروسته افغانستان دا سیاست ده کې نو وروسته ځان اصلاح کړي او موږ هم ورته دعاګانې کوو موږ ورته احترام هم لرو خو باید چې سړی بازار خلاوې چې موجود ده دوباره اصلاح کړي چې دا دوباره تکرار نه شي. نو تاسې باور کړئ هغه شرکت ما ته راغی راته وایي چې دا فلانکي وکیل حاجي صاحب ما ته وایي چې دا کراش به ایمان اخلي که نه اخلي زه دا پروژه در باندې بندوم. نو دا خبرې چې ما ته وکړې نو دا ټول مجلس سره وکیلان والی د لوګر والی موږ ټول سره ناست وو. ما داسې هغه شرکت ته وویل چې ګوره زه یا دغه یو شرکت و دې په څنګ داسې نور شرکتونه هم وو مثلا د مدغې ولسوالۍ څو سرکونه وو چې هغه جوړېده شرکتونه ما ته راغی راته وویل چې دغه سی غری همدغه سړی چې ما نوم یاد کړ نوم یاد نه کړ دغه حاجي صاحب محترم وویل چې هغه دا موږ ته وایي چې دغه پروژې موږ ته راکوي او دې په څنګ کې د مځکې استغاثبین و دا کسې خبرې. نو بالاخره غټ مجلس و دا ټول شرکتونو واړه ده خلک چې مشکلات درلود د شرکت رئیسان ما ټول وغوښته د ولایت کې موږ سره ما ورته تاسې د ښځه طلاق وي که نه چې ما په شمول چې هر چا چې تاسو نه حبه او دینار وغواړي تاسې لطفا اول ما یاد کړئ بیا دلته که هر څوک یې تاسو زما ورځه یم دلته ګوره موږ دغه د ملي شورا پنځه کسان مونږ ته موږ ناست یو د پسنګ ولایتي شورا وکیل صاحبانو مستا والي صاحب مستا قومندان د امنی ملي امنیت رئیس سیستم دا اوس زه به د موضوع رئیس صاحب جمهور ته مرسم او میډیا کې هم ځان سره شریک کړم او د پسنګ کې کوم موضوع چې موږ پرې دی زه به هم دا موضوع تعقیب کړم. دغه جناب سروان صاحب دا موضوع کله چې دا خبره مو یاد کړه ما ورته وویل چې د دې نه وروسته هر څوک چې د شرکتونو لپاره خنډ جوړ کړي ته د نه وروسته زه به هغه موضوع میډیا سره هم دا موضوع شریک کړم او رسمن زه مکتوب لیکم بر ولسمشر ته دغه خلک پرې مرداره کلاس لري او الف نه تریا پورې ما شرکتو ته وی چې دغه ګوره تاسو د ایمون نمبر استه داسې د میډا د میډیا نمبر دی او تاسو موږ هر یو تاسو ته زنګونه وو یا ایما پاره تاسو ته زنګ دغه تاسو هغه ګټ کوي او میډیا ته موږ کې نور ته چې تر شو دا دلور نور لپاره دی برات درس وسی دا هم دغه هم دا و چې بیا فضل د خدای چې دغه موضوع مشکلات ونی ولسو ما وکولای شو چې هغه شرکتونه چې د لوګر د سرکۍ جوړوله کار پې کوله هغه بالاخره ډېر خوشحاله وو. د دې په څنګ کې دغه نور سرکونه حتی د دې په څنګ کې په لوګر کې یو کاه مسه وو چې همدغه حاجي صاحب محترم له خوا نه ورته مشکلات جوړ شوی چې غوښته چې پیسې تر وغواړي. نو بالاخره د دې مشکلات موږ مخه ونیوله. یعنی د لوګر پانتون چې هغه ډبره چې مونږ کېښوده دا ما لپاره همیشه ده چې هغه ګورم ما لپاره غټ افتخار ده. نو زه کله چې د مثبت جمهوریت ډېر مثبت اړخ هم درلود خو دغسې یو منفي پانتون هم درلود. نو زه د ولس مې غوښتنه دا ده چې همیشه راځئ چې هر څه چې تېر شوی مونږ داسې ونه وایي چې ګذشته را سره نه تاسې باید ګذشته په نظر کې ونیسئ راتلونکي لپاره پلان ونیسئ. مثلا که چیرې زه یم احمد یم محمود یا هر څوک چې وي تاسې باید هغه باندې لږ پس منظر یا بګراوند لږ مطالعه کړئ چې د مخکې څنګه شخصیت وو بیا ورباندې اعتماد وکړئ چې دغسې اشخاص چېرې افغانستان کې بیا دوباره سیاست بیا دیموکراتیک نظام جوړیږي. خدای دې وکړي چې داسې افراد او اشخاص افغانستان ته رانیسي چې بیا د دې په ځای چې خلک دعاګانې وکړي بیا خیره ونی کړي بیا ونه وایي چې کاشکې هغه طالب به ښه وو نه دغسې خلک بیا زه فکر کوم چې
کله چې په 2020 کال په اگست کې طالبان بیا کابل ته راغلل د ولسی جرګې مشرانو جرګې د غړو په شمول د دولت اکثره چارواکي ووتل ډېر نور خلک هم ووتل مهاجر شول. تاسې څنګه تاسې په مغاولو کې ووتلئ که وروسته ووتلئ د دې بل مهاجرت په اړه هم که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا څنګه وو څنګه پیل کړ؟
جناب ساروان صاحب دا یو ډیر خاطرام ده، بد خاطرام ده. خ خاطره خو بتای چې چیرې ما بد کړو، خدا نه خواسته یو شخصي خصومتو لپاره به خلک ما کور ته راتله، خامخا مال لپاره خند جوړوله. الحمدلله داسې یو کار نه و چې ما شخصي کوم نه مې د چا مزه کې غصب کړی و، نه کوم قتل کې، نو مسایلو کې مې دخیل نه هم کوای. په اول کې به ما کور ته راتله، خامخا ما فامیل ته به ضرر رسوله. الحمدلله چې کله زه موقف کې وم، او دا ما سره او زه ځوانانو ته دا مشوره ده، تاسې موقف ته رسېږئ، چوکۍ ته رسېږئ، تاسې خپل هغه بدې ورځ په نظر کې ونیسئ، او خپل داسې زوال هم په نظر کې ونیسئ. سبا زه به په دې چوکۍ کې ونه وسم، کېدای شي زه په خپل آزاد وګرځم. نو دا یو مشوره مې ځوانانو ته دا ده چې دغسې ټکو ته دا ټکې ته هم تاسې متوجه اوسئ. زه چې کله سقوط سو، ځینې شخصي خلک رانغی چې کوم شخصي دښمنۍ ما چا سره کړی یو، او بده پېښه دا وه چې زه په شورا کې وم چې ما باډي ګاډر ما ته راغی، راته وایي چې ماوی صاحب هغه ده حالات ډېر خراب ده، دا امنیتي سکتور ټول تښتېدی. زه چې ووتم واقعا ډېر بد حالت و، نو مې قیافه مې لږ تغییر کړې، نو کوم شی یا کورته یې را سره هغه مې ویستې او څادر مې په ځان واچو. نو زه کارت سخي پورې زه پیاده ولاړم. هلته ما همصنفی و، همصنفی مې نه وي، ما یو دوست و د اهل تشیع وروڼو د جمعې نه و. زه هغه کور ته ولاړم، څو ورځې هلته زه پټ وم. یعنی دا هم یو مثال زه غواړم چې دا پسې وي. هغه البته د شرکتونو په نوم و، یعنی داسې نه و چې خدای مکه مونږ د غلا و پیسې
نه نه. زما منظور دا و چې ستاسې چې وضعیت داسې و، سره له دې چې پیسې هم درلودې، تجارت هم کړی و، پیسې هم ګټلې وې، اما بیا هم تاسو د خپلو مشکلاتو، اقتصادي مشکلاتو یادونه وکړه. اما یو شمېر نورو بیا ډېرې پیسې له ځان سره یوړې.
بله، زه تاسو خبره سره زه بیخي جناب سروان صاحب موافق یم. دغه اول ټکې ته که چیرې راسو، ما مخکې تاسو اشاره درلود چې په دې جمهوریت کې ډېر مثبت اړخ هم درلود، یو نیم منفي اړخ. یو په هغه جملو کې دا وي چې مثلا داسې خلک هم و چې بیا د بیما فخر نه درلود، اسمانو ته ورسیده. مونږ هم خپه ده، مونږ هم په دې خپه یو، او ولس هم باید هغوی ګران دل لپاره ګران دی چې مثلا یو کس غرای وکړه، دا ټول خلک فکر کوي چې دا ټول خلک لکه دا ټول په دغه سي کار کړی. یعنی جناب سروان صاحب، زه اکثر ملګری یاران دوستان چې پیژنم، چې البته موږ مفکوري والا خلک دي، په خدای باور وکړي چې ټکسي غني کوي، یعنی په ډیر بد حالات کې قرار لري. دا کله کله موږ دا کسې کوو چې دا غلاوي چا وکړي خی دا دا د موږ چې دغه سي وضعیت کې موږ قرار لرو. بیا دومره شکر وباسو دا الحمدلله شکر ده چې موږ غلاوي نه ده کړی، چې دا حرام پیسې موږ نه خورو. او هغه خلک چې غلاوي کړی، مرداره یې کړی، یو خدای الله تعالی ورسره حساب وکړي. او دویمه خبره دا چې ولس نه مغوښتنه دا ده چې راځي چې موږ همیشه په دې 50 کاله پر افغانستان کې ډېرې بدې تجربې لرو، راځي چې په خلکو پورې اعتماد ونه کړو، نور په دې دوی فشارونه باندې ونه غولېږو.
دا ډېره مننه ډاکټر صاحب. کورم ودان
تا د کور ودانې سروان صاحب تر
سلامات.
خپو هیگ چه بربادیم، اوس د درد کور بنیادیم، لاس می پور تکی پاک کی زمرہم جلال آبادیم، یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم، د جمعی وزونو زکا ماوی سبتا تیادیم، تادا فکر چر تکڑے دمہم دچا اولادیم، تیرا شیخی گا کی میں واخلی زہم حقا پریزادیم، پلر مان لمنو مورکو یو دعایم خوزبادیم. کارو تاو زا اصل کیم زاو زا، هستی خکارو تاو زا اصل کیم زاو زا، هستی خکارو تاو زا، هستی خکارو تاو زا،
اصل کیم زو اصل کیم زو اصل کیم زو اصل کیم زو کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هسیخ کارو تاوزا هسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
Hello, hello.